دا مشال رادیو دا وخت دا ماپسین درې بجې سوې نن د سې شنبې نه هیوراز او د 2014 میلادي کال د فبروري 9 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه راپورونه درسره وړي او ورسره یو شمیر څېړنې هم سوي دي. په دوه نیمایي کې ستاسو لپاره ادبي پروګرام د مشال رادیو مجله هم لرو. خو تر هڅه وړاندې وار وکړو منور شاته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
اول د خبرونو سرټ کې د نیمه قبایلی سیمې اف آر بنو مشرانو د حکومت دغه فیصله خلاف بایکاټ اعلان کړی چې وایي د کم شمیر زده کوونکو سکولونه به بندوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې شپږ تنه وسلوال وژل شوی دي او د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویلي دي په شام کې د حکومتي او روسي جنگي جازونو بمباري ولسی خلکو ته ډیر تاوان رسولی. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د نیمه قبایلی سیمې اف آر بنو سره تعلق لرونکو قبایلی مشرانو په سیمه کې د سکولونو او صحت مرکزونو په اړه د حکومتي فیصلې پر ضد د سرکاري دفترونو نه د بایکاټ اعلان کړي. د لړکې 13 ورځ په بنو کې د یادو سیمو د عثمانځي او احمدځي قبیلو په یو جرګه کې دغه بایکاټ اعلان شو. د یاد جرګې یو مشر ملک لیاقت علي پر مشال جوړیو ته ویل
دے پیے بدے کمشنر پا دفتر بندے باندھ کچو کبیر اگل پے خال کے بندے وہ پینزلہ کری پای جرم گی گورنر در لگ گیا دائی پس کولینا بندے پس مطلینا بندے دائی یہی جے پا کیم سکول شے جے پش پہ تلا سوڑکی نا کام بیدا سکولینا ومیش ختم کاوی.
حکومت فیصله کړی چې هغه سکولونه به بندوي کوم کې چې د شپېتو نه کم زده کوونکي وي. نن د پېښور ډیویژن په هسپتالونو کې ډاکټرانو او د صحت نورو کارکونکو د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارو د ختمولو خلاف هلتال کړی. د ینګ ډاکټر اسوسییشن د لیډی ریډینګ هسپتال مشر ډاکټر امجد مشال لیډیو ته وویل که نن یې غوښتنې ونه منل شوې نو د سبا نه به د ټولې صوبې په هسپتالونو کې هلتال شروع کړي. هلته په لیډی ریډینګ هسپتال کې د نوخار نه ورغلي سهیل نومي یو تن وویل عام خلک د مشکلاتو سره مخ دي.
دی ارتوپیډک کی زمونږ یو مریض جی پروت دی بیگانه پی خوراک جی بند کړی دی او دوی ویچ لکنن به وتا اپریشن کو کم از کم دیو نیم لک روپو سامان پی روڑی دی جی مونږ سره بل ماشوم دی په 3 نمبر بیډ باندې د سواد ته پاغه باندې سودا روڑی دا جی هغه تر اوسه پوری ماشوم داسې پروت دی بل په بیډ نمبر 1 باندې مونږ سره بل مریض دی جی بابا دی یو نیم لک سکم 2 لک روپو سامان پی جی روڑی دی او هغه ورته ما غشان پروت دی او نن دا اپریشن ورځ و او نه ډاکټر شته او نه نرس شته او سو کم نشته دی ملجی.
هلته ډاکټرانو د لیډرینګ هسپتال مخې ته تنبوان لګولی دي او پکې د مریضانو سرکاري او پی ډي پر ځای دغلته کې مریضان قتل کیږي. په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان نه منتخب غړي محمد نذیر ویلي د روان کال تر جون میاشتې پورې به د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي. 13 ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نوموړي وویل د 2014 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم عملیات شروع شو چې لواجی خواوشا لس لکه خلک د دغه سیمونه بې کوره شوي دي. 13 ورځ په سوات کې د سکولونو د درجه څلورم ملازمینو د اتحادیې مشر سید خطاب ویلي چې حکومت د دوی او د استادانو پر ضد د امنیت نه ساتلو په نامه شوي رپورټونه واپس واخلي. د لړکې پرون په منګوره کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل
نن یې پکې یو استاده پیمل استاده د باغې باندې پرچکړه عدالت ته راوستې په کار خدا له چې په چیف سیکرټری په صوبائی ډایرکټر په دې افسرانو باندې پرچی وکړي چې زما سره پن نشتا زه کیمره د کم ځینوالم زه ټوپک د کم ځینوالم او زه تاسو ته د ضروري پیسې ته یو سوال کوم تاسو زموږ په دې سکولونو باندې وګرځئ. یو څوکیدار دی 25 استادان دي په زرګاو ماشومان دي دا د یو کلاس پور کار دی.
سر موده وړاندې په آرمی پبلک سکول او دا روان کال په باچا خان پوهنتون د وسلوالو بریدونو نه پس صوبایي حکومت د سکولونو د امنیت ذمہ واری د سکولونو په مشرانو او څوکیدارانو اچولی دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې شپږ تنه وسلوال وجل شوي. د یاد ولایت چارواکي وایي د رودات ولسوالۍ اړوند بلو سیمه کې د ملي پوځ په مشرۍ ګډو امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات شروع کړي چې تر دې دمه په کې شپږ تنه وسلوال وجل شوي او یو تن ژوندی نیول شوی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني مشال ریډیو ته وویل دغه عملیات نن سهار وختي شروع شوي چې لا هم دوام لري. او نوموړي دا هم ویلي دی چې په دې عملیاتو کې ملي امنیتي ځواکونو یا ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه راوخته. هلته وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل وایي په شام کې د حکومتي او روسي جنگي جازونو بریدونو په ترڅ کې رامنځته شوې بربادي ډېره ویرولې. نوموړي چې دا مهال د ترکی د چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په دغه هیواد کې ده پرون یې وویل په شام کې د هوایي بریدونو له وجې په لسګونو زره خلک متاثره شوي چې زیاتره د روسي هوایي بمبارۍ په نتیجه کې ځپل شوي دي. انګلا مرکل زیاته کړه چې د ترکی چارواکو سره به په ګډه د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد عملي کولو هڅه کوي چې په ولسي خلکو د بمبارۍ بندولو غوښتنه کوي. د عراق پوز په زرګونو سرتیری د هیواد په شمال کې په یو پوزي اډه کې ځای پر ځای کړی چې د داعش له وسلوالې ډلې نه د موسل خار بیرته ونیسي. د عراقي چارواکو په وینا د سرتیرو ته بغداد ته نږدې په یو پوزي اډه کې د نړیوالو اتحادیې ځواکونو لخوا پوزي روزنه ورکړل شوې ده. یو شمېر عراقي چارواکو ډاډ څرګند کړی چې د دې کال په عملیاتو کې به د موسل خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د منګولو نه خلاص کړی شي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 کال په جولای میاشت کې د موسل خار ونیو او دا مهال په عراق کې د داعش یو پوخ مرکز بلل کیږي. د امریکا په مشرۍ نړیوال اتحاد ویلي دا به د وخت نه مخکې خبرو وي چې موسل به کله د داعش نه بیرته نیسي. د عراقي ځواکونو لاسو کې تا وغورځيږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته زمونږ خبريال رابع اکرم خان د کرنسي به یو موسم حال درکوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا او 90 پیسې خرڅول کیږي او په 1.6 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.5 روپیا او 20 پیسې او په 1.5 روپیا او 50 پیسې. یو یورو په 1.5 روپیا او په 1.5 روپیا او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپیا او 20 پیسې خرڅول کیږي او په 20 روپیا او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 25 پیسې او په 28 روپیا او 25 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 55 پیسې او په 1 روپیا او 50 پیسې او په یو پاکستانی روپیا 200 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیا 230 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ په خبر بنو او په کوټه کې د باران امکان دی. په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 13 بنو کې 2 او شل او په کوټه کې 0 او 13 وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري پروان خبرونه کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. د انما قبالی سیمې اف آر بنو احمد زیو او اوتمان زیو مشرانو پروند د بیجرګې لاري له حکومت غوښتنه کړې چې د ځینو سکولونو د بندولو فیصله دی بیرته واخلي.
حتمی فیصله دا وشوه چې مشر مالک دا په کچاره نه نه باندې چې دای میز په تلې مقاوی د مشر نه مانی.
په پېښور کې ډاکټرانو او د هسپتالونو نوري عملې د صوبایي حکومت په ضد کاربندیز کړي چې لکبالې مریضان له یو شمیر ستون سره مخامخ دي.
موږ سره بل مریض دی جی بابا دی له یو نیم لک سکم 2 لک روپو سامان یې پیجی روړی دی او هغه ورته ما غشان پروت دی او نن د اپریشن ورځ وه او نه ډاکټر شته او نه نرس شته او هیڅوک هم نشته.
د پاکستان حکومت د مشکوک فعالیتونو په تور ځینې مدرسې بندي کړې خو یو څېړونکی وایي مدرسې له هم ریاست ته ګټه رسوي نو ځکه پر ضد کوټلي عملیات نه کیږي.
ودې کې له مختلف خلکو مفادات دي بګې دې کې هم ډېر موږ جهاديان رو باسو هغه موږ خپل اهداف ته پر استعمالو.
او دروانې خبرونه په دوهم نیمای کې مشال رادیو مجله هم اوریدلای سي چې دا ځل د اجمل خټک د تلین پاډ هم ذکر پکې شوی دی.
د دې مثال ډېر کم ملایويږي چې په داسې غریبې کې په ټول دنیا کې څو خپل نوم پیدا کی دا غو پیدا کېدل او تر مرګ پورې دا غو جون د جهد نه ډک.
نو راپورونه هم لرو لمشال رادیو سروس. زموږه غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د انیمه قبایلی سیمی اف اربنو احمدزیو او اتمانزیو قومي مشرانو پرون یو جرګه کې د حکومت هغه فیصله وغندل چې پکې ویل سوی د لښ فعالیت لکباله په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې شونځي اسکولونه او روغتیاي مرکزونه تړي. دوی زیاته کړه چې د احتجاج په توګه د پولیټیکل انتظامیه او کمشنر دفترونو سره د پریکون اعلان کوي. د دوی په خبره وار د مخه یادو سیمو کې خلک د ژوند بنیادی سهولتونه نه لري، نو ځکه د حکومت دغه پریکړه د قبایلو سره ظلم دی. عمر دراز وزیر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د نیم قبایلی سیمو احمدزایو او اتمانزایو مشرانو کچرو یعنی پولیټیکل انتظامیه کمشنر او مرستیال کمشنر دفترو ته د تلو بایکاټ کړی. د مشرانو په وینا کم مشر چې د پریکړې څخه سرغړونه وکړي او کچرو ته لاړ شي نو 15,00,000 جرمانه به ترې اخلي. دغه پریکړه د نیم قبایلی سیمو احمدزای او اتمانزای قبیلو مشرانو 13 ورځې یوه جرګه کې وکړه. دوی وویل دغه بایکاټ به تر هغې روان وي تر سو پورې چې فاټا سیکریټریټ لخوا د فعالیت او تعداد په نوم باندې قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې د صحت مرکزونو او اسکولونو بندولو پریکړه واپس اخیستې شوې نه وي. د نیم قبایلی سیمې ملک لیاقت علي وویل دولت ورنشتہ تعلیم هم اخلی
دی پی اے په کمشنر په دفتر باندې باندې کاڅو کوړه غل په خال کې باندې او 15,00,000 په جرم دی دا وی چې په کوم سکول شه چې په شپتلا سور کې ناکام بي د سکولین او مش ختم کوي دې مش خدا سکولین هغه شته چې په شل ور کې مغربي دنیا کې کیما دو هغه تعلیم ام کوي اجا او زمير دا شل ور کې چې سبق نه وي اجا به دغه معنا خدا دو چې او غ په داسه غلطی لري باندې سیټ چې دا کوم
د نیم قبایلی سیمې جانی خیل قبیلې مشر ملک ماویز وویل دولت یو طرف ته د تعلیم هم کولو دعوی کوي، بل طرف ته د غیر فعالیت او کم تعداد په نوم باندې د دوی سکولونه تړي او زده کوونکي د زده کړو محروموي. دغه مشرانو دا هم وویل چې د احتجاج په دویمه برخه کې به دوی د سیمه ایزې ذمهوارۍ نه هم د احتجاج په توګه لاس اخلي. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
زموږ غله مشال رادیو خاوري له بنځو د پېښور پر لور. د پېښور ډیویژن په هسپتالونو کې بیا نن ډاکټرانو، پیرامیډیکس او نرسنګ عملی د سوی حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ د ختمولو په ضد کاربندیز کړی دی. د ځوانانو د ډاکټرانو سازمان د لیډرینګ هسپتال مشر ډاکټر امجد مشال رادیو ته ویلي چې که د دوی غوښتنې ونه منل سوې نو له سبا به د ټولو صوبې په هسپتالونو کې کاربندیز پیل کړي. بلخوا یاد هسپتال ته د صوبې زیاتره رنځوران ځیراځي. زموږ همکار زلان یوسفزي دلته د رنځورانو د خپلوانو سره خبرې کړې دي چې د کاربندیز له وجې ورته څه ستونزې دي.
زما جی سهیل نامه ده، د نوخاریمه او د ارتوپیډک کې زموږ یو مریض جی پروت دی، بیګانې پې خوراک جی بند کړی دی او دوی وی چې لکه نن به وته اپریشن کوو، کم از کم د یو نیم لک روپو سامان یې پې راوړی دی. جی مونږ سره بل ماشوم دی په 3 نمبر بیډ باندې، د سواد ته پاغه باندې سودا روړی دا جی، هغه تر اوسه پورې ماشوم داسې پروت دی. بل په بیډ نمبر 1 باندې مونږ سره بل مریض دی جی بابا دی، د یو نیم لک سکم 2 لک روپو سامان یې پې جی روړی دی او هغه ورته ماغه شان پروت دی او نن یې دا اپریشن ورځ وه. او نه ډاکټر شته او نه نرس شته او هیڅوک هم نشته. دی ایم ایل جی
زما امتیاز نوم دی، زما وراره دی گاڑی والے دی او موږ باندې سامان مان روړی بیګا بار په نقطې هم فراق هم نه ورکړې، تکلیف هم دی دین چې شنو څوک ناراضي موږ چې رد نن ورځ پیشن خولې تر اوسه پورې دا څه خبر نه ده شوی. نو
زما نوم سلطان محمد جی نوم می دی جی سوات تحصیل مټای ما مور می گاڑی والے موټر سایکل خپل ماته هغه منګ په دې دغه کې داخله ده او تقریبا نن می درشتم ورځ ده او بیګا یو تر خپل صرف صفائی کړي ده نور هیڅ کار نه لشي. پیسې را سره تقریبا یو شل دوی زر روپۍ را سره وي، هغه رانه په ولګېدې نور وس وس پینې کېږي پراویټ وای بهر وکا بهر مې پم وس ناراضي نن خو چټی دا ډاکټران واټ هم نه دی راغلی او مطلب دا چې دا کښنه پرته دا خلا پاسره باندې
نصری جان نسوات
تاسو سره سوکتی
زما سره ماشوم خورې مې دي پر کوټه بچي دا غلاس ما چې راوستې مې دي نن شپږم ورځ دا او زیارت پر دې راغلی او دا غږ دې واټ کیو او دغه دندن پرن ډاکټر راغله و چې سبا اپریشن نه شپې په 12 بجې خوراک موږ شومن ته بند کو او یې جمع کړه او دغه سار مدسته وکړي او بیا ورتال زی
جی دیر سمر با دا نغری شپګه مورزم د تر مې دا ورون مات شویل نو سوې د سخته مو ته وکړي سامان نه را باندې راوړل او نن وې ورتال دې څوک نه راځي موږ کې موږ سوګو
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیزي خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سبا د شروع په ورځ د لوړپوړي پلاوی سره یو ځای د قطر هیواد دوحې په دورځنی سفر ځي. د دې سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ال ان جی یا مایا ګیس د خرص او اخیستو معاهده د لاسلیک کولو سربیره په یو شمیر نورو څانګو کې هم د مفاهمت یادښتونه لاسلیک کړل سي. د ادونی ورده چې تر دې وړاندې هم د پاکستان د اقتصادي رابطه کمیټې له قطر څخه د مایا ګیس د رالیږلو لپاره لوزنامه منځوري ورکړې ده او د پاکستان سټیټ آیل ته د ګیس د درآمد کولو د انتظاماتو سیمواري هم سپارلې ده. د وزیر اعظم د دې دورې په حق له نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
خارجه دفتر وایي چې د دورې دوران به د پاکستان او قطر درمیانځ د ال ان جی د خرص او اخستو معاهده لاسلیک کولو نه علاوه په یو شمیر څانګو کې د مفاهمت یا داختونه هم لاسلیک کولای شي. د ذکر ده چې د جنوري په 14 نیټه د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټې د قطر نه د ال ان جی د درآمد کولو لوزنامه منځوري ورکړې و چې تر لاندې به پاکستان د قطر نه د راتلونکو 15 کالو لپاره ال ان جی درآمد کوي. د آل پاکستان ال پی جی ډیستریبیوشن اسوسییشن صدر عبدالهادي وایي چې پاکستان دا د توانایي د بحران سره مخ دي او د ال ان جی د درآمد کولو سره به په دې بحران ترڅ حدا قابو اوموندل شي.
په دې کې فائده ده چې خلکو ته به آرام ملو شي. په خنه کې دغه دیکتری بندي د نه کې شته هیڅ هم نشته. نو ګران اورګانې پرېدا خو چې دا شیخ اویلی بل خوشی ده نه خلکو ته خوندن سبا هیڅ هم نه ملوي.
خود اسلام آباد په نړیوال اسلامي پونتون کې د معاشيات استاد ډاکټر میراج الحق وایي
ملکي اوس توانایي ډېر زیات کمې ده. په دغه حواله سره کوم وګورو نو مونږ ته د ال ان جی ضرورت ده. توانایي چې کوم بحران دے دے پا کمولو کی با دا یو خوک دار ادا کولے شی خود دا یو پایدار حل نرے دا غی وجہ دا دا چھے مخ کی زمانگ برامادات بیل دے اگر دیر زیر سوا دے زمانگ براماداتونا چکم تجارتی خسارہ چھے دا ناہا با نورم سوا کی گی نو دا یو سلوشن دے ملک دنن چکم زمانگ سرا دے دیر سوسی دی اگا موبلائز کول دی او دا غی نرے گیس کمی پورا کول دی
دا یادونی دا چھے دا ال ان جی دا کراچی نا لاہور تا رسولو لپارا با دا روس پا مرستا یو پائپ لائن ہم غزولے شی. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
ایف سی آر او پختانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د ایف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. ایف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او تاسو باید په یاد وساتئ چې مشال رادیو د روانو دوو هفتو راهیسې یو شمیر نوي اونیز خبرونه هم پیل کړی دي چې تاسو د تبصرو په انتظار دي. اوس بیا د خیبر پښتونخوا سوات. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د سرکاري سکولونو یا شوونځیو د چوکیدارانو اتحادیه وایي حکومت د امنیتي سرغړونو په تور د دوی خلاف درج شوی اف آی آر برته واخلي ځکه چې د دوی په وینا دوی هغومره روزنه یا ټریننګ او پرمختللي وسلې نه لري چې د ترهګرو مخه پرې ونیسي. د دوی په خبره کې د ترګری د ختمولو لپاره په هلو ځلو بوختي امنیتي ادارې خپل کار په سمه توګه وکړي، نو پر سکولونو به بریدونه نه کیږي. نیاز احمد خان په دې اړه راپور کوي.
سوات پریس کلب کې د کلاس فور اتحادیه ضلع سوات مشر سید خطاب خبری غونډه کې ویل چې د پیښور آرمی پبلک سکول او بیا د باچا خان پوهنتون به درسته حکومت د سوات 1300 سکولونو څوکیدارانو ته ټوپک په لاس سلیری ساته څوکۍ کولو امر جاری کړی چې دغه دوی ته قبول نه دی.
پولیس چې ټریننګ کوي شپږ میاشتې کوي، آرمی چې کوي لس میاشتې کوي. مالې په 15 کال تاسو باندې ټریننګ راکړی چې سلور ډزې بکې دی یو بغل کېدو. یو زما د څوکیدار د ټوپک سره څه کار دی؟ ټوپک پم راوالو خو چیک مال منزل ټایم نه راکئ. لا اله الا الله محمد رسول الله چې زما څوکیدار د پمانځ کې د پولیسو سره یو ځای ولاړ دی، د سکول نه راووت او پاغه پرچو وکړه.
دوی ویل چې د سکول څوکیدار ته ترهګرو سره د مقابلې توان نه لري. دوی زیاته کړه چې په څوکیدارانو او استادانو مقدمه درج کیږي او په هتکړو کې عدالت ته وړاندې کیږي.
پیمل استاد د پاغه باندې پرچکړه عدالت ته راوستي. پکار خدا ده چې په دې افسرانو باندې پرچی وکړي چې زما سره پنډ نشتا، زه کیمره د کمزې نه والم، زه ټوپک د کمزې نه والم او تاسو زموږ په دې سکولونو باندې وګرځئ. یو څوکیدار دی، 25 استادان دي، پزرګاو ماشومان دي، دا د یو کلاس پور کار دی.
خبري غونډه کې ګډون کوونکي د سکول یو څوکیدار خورشید علي په دغه موقع د عدالت لخوا جرمانی رسیدونه وړاندې کړل. دوی زیاته کړه
په سکول کې وو څوک راغلی دی خوایي پیر کړی دی. زموږ په سکول کې 24 غنټې ډیوټي 24 غنټې کې نه شو نو پیر بیا کړی دی چې پیر په سکول په 15000 روپے کې 24 غنټې په سکول کې نو بده کې ډوډۍ خپل خوري چې به به مخبرس کی او دا ډاکټر پیسې پی مه دکاندار پیسې پی مه سرکاري نوکر دی کلاس فور نه به کم سے کم 30-40000 روپے باغه قرضدار دی.
د سوات په سکولونو کې د څوکیدارانو دغه ستونزو په اړه مو چې کله د سوات تعلیم محکمې مرستیال مشر ذوالفقار الملک څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل
قومي سکولونه داسې دي چې هلته صرف یو څوکیدار دی، هغه لپاره ممکنه نه ده. موږ بالکل د دوی دغه سپورټ کوو او که دوی سره کمپنسیشن کېږي صوبایي حکومت راغله نو موږ د هغې مرسته کوو چې کوم ځای کې موږ سره ګڼ شمېر کسان دي هلته موږ د دوی د بل لیول باندې حل کړي ده.
د سوات سکولونو څوکیدارانو په دغه موقع وویل کچري صوبایي حکومت د روانې میاشتې 22 نیټې پورې دغه فیصلې واپس وانه غستې نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي چې ذمہواري به ټوله په صوبایي حکومت وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې په زرګونو مدرسې موجود دي چې پر ځینو یې د افغان او امریکایي چارواکو سربیره ځینو پاکستانی سیاستوالو او څېړونکو هم وخت په وخت د ترهګرو د ملاتړ تورونه پوري کړي دي. د پاکستان حکومت وعده کړی چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره جوړې کړې پالیسي په ترڅ کې به دا مدرسې د خپل انتظام لاندې راولي او څار به یې ډیر کړي، خو څېړونکي وایي ریاست په دې کار کې سنجیده نه دی ځکه چې د مدرسو سره ګڼې ګټې تړلې دي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
په دې وروستیو کې د پاکستان کورونو چارو وزارت وویل چې د ترهګرې د ختمولو لپاره جوړ کړی قومي اکشن پلان لاندې په تیر یو کال کې د مشکوکو فعالیتونو په تور 102 مدرسې بندي کړې دي. پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه خواوشا 6000 مدرسې موجود دي، خو ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې دا شمیر خواوشا 40000 دی. د وفاق المدارس په نامه ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې دی کې د 1300 مدرسو انتظام د دوی په لاس کې دی چې څه د پاسه 2,00,000 زده کوونکي لري. د وفاق المدارس سره د تړلې حقانی مدرسې بنیاد ایښودونکي منتظم مولانا سمیع الحق نماینده مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
حکومت الحمدلله تیار دي روان ده حکومت پیسے کب لو کوم الحمد للہ مدرسو تعاون پیسوں بنے گا اداری چلے گی اور پگے بند روانے گی.
واشنگټن پوسټ ورسپانې د زینو سرچینو لخوا لیکلي چې پاکستان کې خواوشا 9000 مدرسې چې لکونه زده کوونکي لري د حکومت سره ريجستره نه دي نو ځکه په سرکاري کنټرول نشته. د پاکستاني پوسټ په خوانی افسر او امنیتي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وایي پاکستان دې د ترهګرې په وړاندې خپلې پالیسۍ بدلې کړي نو د مدرسو ممکنه خطر به ختم شي.
دې ته زموږ اصلاحات پکار دي چې ټول مدرسې دغه اصلاحات لاندې راشي ريجستر شي. دغه یو چھاپا والا هغه مدرسه بندول، هغه مدرسه بندول تا یو ځای کور مل کړی، هلته بل ځای کور شروع شي، هغه اور بل پسې ځي بیا اور لګي وري سجیدګي نه ده. دا یو اوږد نه پالیسۍ نه ده تر څو پر دې مدرسو اصلاحات نه شي. دا ټول د حکومت د کنټرول لاندې نه راغلي، د دې پیسې کم ځای نه راځي، د دې آډیټ نه شوی.
که څه هم د ملا عمر په ګډون د طالبانو ګڼ شمېر مشران د خیبر پختونخوا په اکوړي کې له حقانیه مدرسې فارغ دي او د یادې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق ځان د طالبانو روحاني پلار بولي، خو د نوموړي استازی مولانا یوسف شاه وایي چې مدرسې د خپلو فارغینو د کړنو لپاره ملامت نه وي.
مدرسې نه اوس چې کوم خلک تللي دي هغه څه کار کوي، نو هغې سره خو د ادارسو تعلق نه وي. ټول پاکستان د مدارسو مشر زمونږ بورډ چې کوم ټاکل مدارس ته د هغې مشرانو بار بار د حکومت خلک چیلنج کړ چې هغه دې راشي، مونږ ته دې نشاندهي وکړي چې کومه مدرسه په دهشتګردۍ کې ملوث شوه چې مونږ د هغې فوراً مخنیوی وکړو او هغه بند کړو. لیکن اوس پورې حکومت دا جرأت ونه کړل چې هغه د یوې مدرسې نشاندهي وکړي.
یاد دې وي چې پاکستان کې مدرسې په 1980 کلونو کې پر افغانستان د روسانو د حملې وروسته د افغانانو د جګړې په مهال ډېرې شوې. د پاکستانی پوځ پخوانی افسر او امنیتی چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وای هغه مهال پاکستانی حکومتونو مدرسې په افغانستان او کشمیر کې د جګړو لپاره کارولې، اوس هم دا لړۍ دوام لري.
مختلف خلکو مفادات دي بګې دیکھیے ہم دینا منگا جہادیان رو باسو اگر منگا خپل اہداف ہوتا پر استعمال ہوں ہم دینا آج مذہبی پاٹو والے خپل کسان رو باسی چکلا گئی مظاہر سبا الیکشن کے بکاری دی جہادیان بے استعمالی خدا پیسے ذریعہ دا طاقت ذریعہ دا دا پورا سسٹم اصلاح پکار دا.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان تیر کال پارلمان ته په وینا کې ویلی وو چې د نوی امنیتی پالیسۍ له مخې به په یو کال کې دننه دننه ټولې مدرسې د تعلیم وزارت لاندې راولي، خو تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی.
دا مشال ریډیو ده.
کله چې په 2013 کال کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په شمالي وزیرستان کې په یو ډرون برید کې وژل سو، نو دا ډلې په څو برخو تقسیم سو. ځینې څېړونکي وایي چې خپل منځو اختلافاتو دا ډله ډېره کمزوري کړې ده. آیا د طالبانو ترمنځ بیلتون او اختلاف حقیقي دی او که نه، اوس هم د دغه تحریک د بېلابېلو ډلو ترمنځ اړیکې او همکاري شته؟ د تحریک طالبان پاکستان تقسیمېدو د دغې ډلې د وسلوالو د بریدونو په توان څومره اغېز کړی دی؟ دا او نورې پوښتنې د مجید بابر په دې راپور کې ځواب شوي دي.
په بچا خان پوهنتون د پاکستانی طالبانو د یوې ډلې لخوا د هغه برید نفس چې پکې 22 کسان وژل شوي وو. د طالبانو یوې بلې ډلې نه یوازې د دغه برید غندنه کړې وه، بلکې ویلي وو چې د دغه برید ذمهوارو ته به په خپل شرعي عدالتونو کې سزا هم ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستانی طالبانو ترمنځ اختلافات دومره زیات شوي دي چې د یو بل فعالیتونو ته غیر شرعي وایي او که دا یوه جنګي ستراتیژي ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې کارپو خادم حسین وایي چې د وسلوالو ټولې ډلې غواړي چې په شعوري توګه د ولس په ذهنونو کې ابهام پیدا کړي او د ولس توجه بل خوا واړوي.
چې کومه د انتهاګرۍ بیانیه یا مفکوره ده او کوم چې د ریاستي بنیادي بیانیې سره تړلې شوې وه، د هغې د ټول نه لوی ټول یا اله دا وه څنګه د وجې او د نتیجې ترمنځ ابهام پیدا هغه د خلکو په نظر کې داسې کړي چې عمومي عام سړی ته نتیجه نه شي اخیست کولی، لکه د هغې فکر او مفکوره کې بنیادي نقطې مشترکې دي، د هغې ستراتیجۍ کې بنیادي نقطې مشترکې دي. کله نا کله داسې وشي چې د طرف یا د میدان یا د پیسو په حواله لږ اختلاف راشي، او چونکه دا انتهاګر ډلې دي نو اختلاف صرف د ټوپک په ذریعه حل کولی شي او د یو بل په ضد کله نقل راشي، خو دا ځانګړي واقعیت دي، دا عمومي رویه نه ده.
خو د امنیتي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمود شاه بیا وایي چې دا یو حقیقت دی چې د ملا فضل الله د انتخاب نه پس د پاکستاني طالبانو په لیکو کې د مشرتابه په سر اختلاف رامنځته شوی او اوس دغه ډله په نورو وړو وړو ډلو کې ویشل شوې ده.
دا ګروپونه چې اوس کوم دي، نو هغه د فضل الله خپل ګروپ دی، ولی محمد چې کوم دی او آزاد تصویر نمونه هغه جدا ګروپ دی، مسعود جدا ګروپ دی، لشکر اسلام جدا ګروپ دی، دوی خپل خپل لکه چې څنګه وو د ایجنسۍ مطابق هغه سې ګروپونو کې دي اوسي. نو هسې نوم خو به ضرور اخلي، زما په خیال څوک دي ته په دغه نظر نه ګوري چې دین د اسلام سره خدمت کولی شي، بلکې په دې کې تقریبا وایي چې د دې خو اسلام سره تعلق نشته.
بل خوا په پېښور کې څېړونکی رحیم الله یوسفزی وایي چې دا مهال پاکستانی طالبان نه یوازې په وړو وړو ډلو کې ویشل شوي، بلکې تر ډېره حده یې ولسي او سیاسي ملاتړ هم له لاسه ورکړی دی.
زیاد شو نو طالبان هم بیا خلکو باندې ډېر سختی کوله او زیاتی کول، بیا دا خلک تختول، بیا دا بمونو چاودنې بازارونو کې اسکولونو کې، دې سره د هغې یوه حمایت چې سلک ډېر پاتې وه ختم شو. ما په خیال باندې دا وه خو د پاکستانی طالبانو په حق کې اواز پورته کول ناممکن دی پاکستان کې.
کارپو خادم حسین وایي چې دا مهال په پاکستان کې د وسلوارو ډلو د یو ځای کېدلو او بیلیدلو لوی سبب په دغو سیمو کې جنگي اقتصاد دی. د ده په خبره که د دې وسلوالو ډلو مخه په اقتصادي توګه ونیول شي نو فعالیتونه به یې هم کم شي.
مجید بابر چې په پاکستان کې د طالبانو او د دوی د ویشلو په اړه تاسو ته راپور اوروي. وخت د مازیګر درې نیمې بجې سوې. منور شاه به د مهمو خبرونو لنډې ځواب راوړي.
د اف آر بنو سره تعلق لرونکو قبایلي مشرانو د یوې جرګې د لارې په سیمه کې د سکولونو او صحت مرکزونو په اړه د حکومتي فیصلې خلاف د سرکاري دفترونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. حکومت فیصله کړې چې هغه سکولونه به بندوي کوم کې چې د شپېتو نه کم زده کوونکي وي. نن د پېښور ډیویژن په هسپتالونو کې ډاکټرانو او نورو د صحت کارکوونکو د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارو د ختمولو خلاف هړتال کړی دی. دوی وایي که غوښتنې ونه منل شو نو د سبا نه به د ټولې صوبې په هسپتالونو کې هړتال شروع کړي. د دې له وجې مریضان د مشکلاتو سره مخ دي. صوبایي حکومت په دې هکله لا هم موقف نه دی ورکړی. د شمالي وزیرستان نه منتخب پارلماني غړي محمد نذیر ویلي چې د روان کال تر جون میاشتې پورې به د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي. د 2014 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د ضرب عزب عملیات شروع شو چې له وجې یې سده پاسه لس لکه خلک بې کوره شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي. د یاد ولایت چارواکي وایي د روداتو ولسوالۍ اړوند بړو سیمه کې د ملي پوز په مشرۍ ګډو امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات شروع کړي چې پکې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله نه راوختي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل وایي په شام کې د حکومتي او روسي جنگي جازونو بریدونو په ترس کې رامنځته شوې بربادۍ ډېره ویرولې. نوموړی چې دا مهال د ترکی د چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په دغه هیواد کې د پرونګې اویل په شام کې د هوایي بریدونو له وجې په لسګونو زره خلک متاثر شوي دي او د عراقي پوځ په زرګونو سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یو پوځي اډه کې پر ځای کړای شوي دي چې د داعش له وسلوالې ډلې نه موصل خار ونیسي. د عراقي چارواکو په وینا د سرتیرو ته د بغداد سره نږدې په یو پوځي اډه کې د نړیوالو اتحادی ځواکونو لخوا روزنه ورکړل شوه.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې منور شاه وړاندې کوي. او سم لژمنی سره سم تاسو پام د مشال رادیو مجلې پر لور راګرځوم. د مشال رادیو مجله کې دا ځل د سندرغاړي حیات ګرتیزی پر مړینه د استاد ګلزمان خبري اوري. د مبارز شاعر ارواشاد اجمل خټک د شپږم تلین راپور هم درته لرو. او په کراچۍ کې د نړیوال ادبي فیسټیوال د ګډونوالو سره هم ژغېدلی یو. دا خبرونه درته نجیب عامر وړاندې کوي. نو راځي دا تاسو او دا د مشال رادیو مجله.
د مشال رادیوی مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجله اوریدونکو سلامونه می قبول کړئ. د روانې خبرونې په اوږدو کې کلتوري راپورونه، مرکې او معلومات ترته وړاندې کوو. تر پایه مو بدرګه کړئ. په سر کې د دې اونۍ د مطالبو لیکلړ درته وړاندې کوو. افغان هنرمند حیات ګردیزی وفات شو. د لسګونه کاله د پښتو موسیقۍ خدمت کړو.
حیات ګردیزی خو هنرمند وو، بلی پکتیا خانه خو هنرمند وو، مالی سندرغاړه وو، ډېر خلکو پیرې محبت او خلکو جون کې ځای لري.
د مبارز سیاستوال او شاعر اجمل خټک شپږم تلین په کوړی کې ونمانځل شو. د ده زوی ایمل خټک وایي
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو، بیا هم د هغه چې کوم ذاتي ژوند وو نو هغه ډېر ساده ژوند وو، هغه ډېر د قناعت ژوند وو.
په کراچۍ کې د اته دیرشو هیوادونو ادبي فیسټیوال ته هم سر ورخ کاره کو. د بیټنیو د خوږژبې شاعر احمد جان بیټنی له شعره به هم خوند واخلئ.
ته د ځان نه یې، ته د ملک یې، د جهان یې، ته څومره کوشلی ځوان یې، ته څومره کوشلی ځوان یې. ته
په پېښور کې د لرغونو آثارو د خوندیتوب د سیمینار حال هم درکو. دا مشال رادیو دا او تاسو رادیوی مجلې ته غوږ نیولې. په سر کې د اونۍ فرهنګي او کلتوري خبرونه د بشیر ګواخ نه اورو.
د فروری په اووم تاریخ د مبارز شاعر ارواښاد اجمل خټک شپږم تلین په اکوړه خټک کې داغه په مزار ولمنځل شو. په دې سربېره د پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې هم ادیبانو د اجمل خټک په یاد غونډې وکړې. اجمل خټک چې په نظم او نثر کې یو ځانګړی اسلوب درلود، د 1925 کال د اپریل په 15مه په اکوړه خټک کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. دې د سیاسي مشر په توګه هم د ښه شهرت خاوند و. د افغانستان یو پیژندل شوی هنرمند حیات ګردیزی په روانه اونۍ کې وفات شو. نوموړی تر لسګونو کلونو پورې د افغانستان راډیو تلویزیون ته سندرې ویلې وې او تر مرګه د هنرمندانو د ټولنې مشر هم و. د یو شپېته کال وړاندې د پکتیا په احمدخیلو کې زیږیدلی و. 43 کلن و چې په حجرو مجلسونو کې د سندرو ویل پیل کړل او بیا وروسته د خپل ښایسته غږ له کبله راډیو تلویزیون ته ورسېد. په پېښور کې د لرغونو آثارو انسټیټیوټ یوه غونډه وکړه چې پکې کارپوهانو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تاریخي ارزښت وړ توکو د خوندیتوب په اړه خلکو ته معلومات ورکړه. د نوموړي انسټیټیوټ مشر محمد خالد وایي دا د بدمرغۍ خبره ده چې پښتونخوا کې لرغونی ودانۍ نړول کیږي او پر ځای مارکیټونه جوړیږي. بلخ ادبي خوځښ چې د افغانستان د شمال د خلکو عنعنوي اصلاحي جرګه ده، روانه اونۍ د دوو ځایي مشرانو په درنوي غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د اصلاحي جرګې مشر حاجي عبدالستار اسحقزي او د بلخ پوهنتون استاد پوهندوی غلام فاروق خپلواک ته ایوارډونه یا جایزې ورکړل شوې. په دې غونډه کې د بلخ فرهنګي ځوانانو، قومي مشرانو او حکومتي چارواکو برخه واخیسته. په کراچۍ کې د 83 هیوادونو ادیبانو، شاعرانو او هنرمندانو په ادبي فستیوال کې ګډون وکړ. په دغه میله کې ادبي غونډې او د کتابونو مخکتنې هم وشوې. د کتابونو مینوال هم په میله کې ګډون کوي او د خپل خوښې کتابونه ترلاسه کوي. د غونډې تابع د اکسفورد پوهنتون پریس او د جرمني قونسلګری کړو. په کراچۍ کې له 13 کلونو راهیسې دغه میله جوړیږي. د اردو ادب یو لوی افسانه لیکونکی انتظار حسین هم په روانه اونۍ کې وفات شو. د انتظار حسین لنډه کیسه او ناولونه د پښتو په شمول د نړۍ په غنو ژبو کې ژباړل شوې دي. انتظار حسین په هند کې زیږیدلی و خو د هند او پاکستان له بیلې دو وروسته یې کورنۍ پاکستان ته لاړه او د یو خبریال، کالم لیکونکی او لیکوال په حیث په بیلابیلو ادارو کې کار پیل کړ. د وفات په مهال د انتظار حسین عمر 92 کاله و.
حیات ګردیزی د تڼونو د حجرې د مجلسونو او کلیوالو بندارونو سندرغاړی و. د په روانه اونۍ کې وفات شو. د زړه ناروغ و او د زړه درد د مړینې سبب شو. سندرغاړی استاد ګلزمان وایي حیات ګردیزی د لوی پکتیا لوی هنرمند و.
حیات ګردیزی ښه هنرمند و، د لوی پکتیا خانه ښه هنرمند و، مالی سندرغاړی و، ډېر خلکو پیرې محبت لري، خلکو خدمت کې ځای لري، او ښه سړی و، ښه افراد لري، هغې له ډېر خدمت یې کړی، خدمتونه یې کړي دي د افغانستان د مسفې دپاره، د ادمین دپاره ډېر لوی خدمت خدای ژوندی شو. اوس چې حیات موفات شوی، مونږ سره ډېره زیاته نیمګړتیا شوه. یا خبره چې مونږ ډېر په نیمګړي شو او ډېر په ضعیف شولو، د هغه شخصیت مینه لاړو چې افغانستان کې مسفې نه. نو مونږ دا وایو چې اول خدای وایي چې خدای دې خیر وبخښي، د کورنۍ ته جمیل صبر دې الله پاک نه غواړم.
دا استاد ګلزمان په وینا حیات ګردیزی د موسیقۍ په ډیرو سبکونو برلاسه وو او په هر سانګه کې مینوال درلودل.
خبر معلومات
د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت ویان هارون حکیمی وای د خاغلی گردیزی مړینه ستره ضایع ده. حکیمی وای خاغلی گردیزی تل د نور هنرمندانو سره د مرستې لپاره د دوی سره اړیکه نیوله او دوی هم ورسره مرسته کوله. په کابل کې د مشال رادیو خبریال اجمل تورمان له هارون حکیمی سره خبرې کړې دي.
د حیات گردیزی مرگ د افغانستان هنرمندانو ته، د افغانستان د هنر مینوالو ته، او په ځانګړي توګه د هنرمندانو اتحادیې ته یوه لویه ضایعه وه.
هر وخت حیات گردیزی د ناروغۍ پر مهال تاسو په جریان کې وئ، د هغوی سره کومه مال راځم مرسته شوې په دې برخه کې درملنې کې څنګه؟
تېره اونۍ گردیزی صاحب زما دفتر ته راغی، دغه د هنرمندانو د اتحادیې چې باید دلته یادونه وشي چې گردیزی صاحب د افغانستان د هنرمندانو د راټولولو ابتکار هم کړی وو. ډېر هنرمندان یې په خپل اتحادیې کې راټول کړي ول، هغوی سره په بیلابیلو وختونو کې مرستې کېدې او یو همغږي موجوده وه. زه د خپلې اتحادیې د پیاوړتیا په موخه په پرله پسې توګه زموږ سره ملاقاتونه درلودل چې موږ د دوی سره مرسته وکړو. تېره اونۍ کې هم دوی راغلل د خپلې اتحادیې د تقویې لپاره یې ځینې وړاندیزونه درلودل چې وړاندیزونه یې ما د مقام څخه منظوري واخیسته او دوی ته مدیر ته وسپارل. د دوی سره مو خبرې وکړې، ولې هغه مهال د دوی په بڼه او په انداز کې کومه ناروغي نه کېدله. موږ ته چې هم خبرونه رارسېدلي ویل کېږي چې دوی د زړه د درېدو له کبله چې هغه یوه اوږدمهاله ناروغي نه بلکې یوه ناڅاپي حمله وي، د هغې له وجې سا ورکړې ده. ځکه نو موږ ته دا اړتیا نه ده پیښه شوې او یا فرصت نه دی برابر شوی چې مرستې ته ورسېږو.
خغلی حکیمی، آیا تاسو تر کومه پورې د هنرمندانو سره د مرستې خصوصا په داسې ځانګړو حالاتو کې چې دوی په درملنې ته اړتیا لري، د اطلاعات کل فرهنګ وزارت مرستې ته همکارۍ ته اړتیا لري، تر کومه مو مرسته همکاري کړې د دوی سره؟
د افغانستان د هغو هنرمندانو چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د هغو دپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت میاشتنی معاش د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه غوښتی دی چې له نیکه مرغه دا خبره هم تایید شوي او دغه پیشنهاد منظور شوی دی. وخت پر وخت د افغانستان هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا مرستې رسېدلې او په بیلابیلو ډولونو نازول شوي.
د افغانستان د اطلاعاتو د کلتور وزارت د ویان هارون حکیمی خبرې مو اورېدې. اوس د لږې شېبې د پاره د حیات گردیزی لدې سندرې خوند واخلې.
اوې ندی په مینا باندې موړ کړم ملنګ ما، اوې ندی په مینا باندې موړ کړم ملنګ ما، جار جار لتانا ملنګ ما، ندی دما دزلن لری کړل غمنا ملنګ ما، جار جار لتانا ملنګ ما، ستاد قسم چلا سو نخل ملا ملا تاد قسم چلا سوان خپل مانا ملنګ ما،
چې د یار نو می سوک واخلی ورپسې زی. په اجمل کې دا مرز د لیوانو دی. دا شیرونه د اجمل خټک تین موړې شپک کال وړاندې د 2013 کال د فبروري په 8 نیټه وفات شو. دا نوموړې شپګم تین په پښتونخوا کې ون منزل شو. د مشال رادیو خبريال سراج ظهيري حال راکوي.
د پښتو ژبې د نامتو شاعر، ادیب، صحافي او سیاستوال اجمل خټک شپږم تلین دی او په دې مناسبت سره د نوموړي په یاد کې پاکوړي کې د هغه په مقبره، پنوخار، مردان، پېښور، سوات، کوئټه او کراچی کې دستوري تابعیا شوې دي چې پکې شاعران، ادیبان او سیاستوال د اجمل خټک فن او شخصیت خلکو ته په ګوته کوي. اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1915 کې د نوخار ضلع په اکوړي کې د حکمت خان کره زیږېدلی و. نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملي سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په حق لا د زوی امل خټک مشال جډي وتا وې.
د بابا جون خو کلاو کتاب پشانو بیا هم داغه کوم ذاتی ژوند نو هغه ډېر ساده ژوند او هغه ډېر د کنات ژوند او هغه یو داسې ژوند وتی آی کی هغه د خپل ژوند حکومت لپاره کوشش کړي خو څه ور سره نو پاره باندې کنات کړي دي. دغه خبره دا ده چې هغه سره چې څوک ملاو شوی دي چې دا سره واسطه پروتي ده هغه ته دومره مینه او دومره خلوص او دومره خوګواله ورکړي دي چې هر چا تر اوسه پورې نو چې څو سره د ملاو یې کوم ایسو کبا داسې نه دی لیدلی چې هغه دا دعوه نه کوي چې دا غني د خټک ته به سره چې دی نو خصوصي تعلق نو.
د اجمل خټک د سیاسي ژوند په حق له چکل مشال ریډیو داوا منیسټرل پارټي د مرکزي جنرال سیکرټري مې افتخار حسین نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لارښود وو او د هغه د فکر او سوچ نه بتل سیاستوال ګټه پورته کوي. مې افتخار حسین زیاته کړه
اجمل سره چې کوم دی نو یو هماګیر شخصیت او د هغه د زندګۍ د جون ډیر لخونه دي. هغه مته چې یو کامیاب سیاستدان مو یو لوی ادیب او د دې مثال ډیر کم ملایويږي چې په داسې غریبۍ کې په ټوله دنیا کې څو خپل نوم پیدا کی. داغه پیدا کیدل او تر مرګه پورې داغه جون د جدوجہد نه ډکو ځکه چې زموږ په وطن کې غریبي ځان ته چې کم دی نو یو ډیر لوی مشکل دی او دې سره جون تیرول دا یو جهاد دی. اجمل صاحب لار چې کم دی دا زموږ لار ده. دا اجمل صاحب په دې شعر باندې اجازه ته غواړم وایي کده بازونو ښکار نه منې نشوي زیاده جار مری هم پاتې نشي او کده زما شرایط لاس واچو خدای ګستا شال ورانه پاتې نشي.
همداشان چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو زلو او ژوند په اړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسر عباسی نوسبزی نو پختل نو د هغه وینا وا.
اجمل خټک صاحب د یو شاعر دی او ادیب نوم نه دی بلکې هغه د یو تخریق او د یو جذبې نوم دی. تر څو پورې چې موږ د هغه ذاتی شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو. د پښتنو عامي تحریک هم د تیرو دیرشو څلوېښتو کالو نه د دې په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی. که تاسو د دې شعرونه په جلسو کې د خلکو دا اورېدلي، که تاسو په طالب علمانو کې اورېدلي، که تاسو په مبارزینو کې اورېدلي، نو د دې د شعر په شا باندې یو پس منظر د معنو پروت دی.
اوس ورزو کراچی ته زمون خبریال محمد عمران را باندې د نړیوال ادبی فیسټیوال سیل کوي. دا وم کال دی چې په کراچی کې دا ډول ادبی میله جوړیږي. په سګنۍ میله کې د 13 هیوادونو استادو ګډون کړو. راپور په شریک اورو.
دغه میله کې د پاکستان په شمول د بیلابیلو هیوادونو نه 13 غړي ګډون کوي چې پکې ادیبان، شاعران، اداکاران او د مدني ټولنې غړي شامل دي. په دغه میله کې یو وخت د کتابونو د مخکتنې دستوري کېږي، نو بل وخت پکې د کتابونو یو شمیر سټالونه لګیدلي چې پکې زیاتره د اردو او انګریزي کتابونه خرڅول کېږي. په دغه کې یو سټال داسې هم دی کوم چې د هند نه کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅيږي. میلې تر اغلی د کراچۍ خبريال علي رقم مشال ریډیو ته ویل چې د دې میلې زیاته برخه د انګریزي او اردو سره تعلق ساتي.
دا خو د اکسفورد یونیورسيټي پریس والا او سره جرمن کنسټیټ او دغه انیشیټیو دی د ادب په اړه سره بیا په پاکستان کې چې کوم انګریزي ادب لیکل کیږي او بیا چې کوم اردو ادب په اړه سره سلیکټ ډیر هدف پورې دغه بیا په پاکستان چې کوم نور پرفارمینګ آرټ لکه سینما یا د یوزنه دي دلته کې اکثر پکې د سندھی په اړه سره پکې نسره سره سیشنې د سندھی جو به کې چې د سچا هي سکاله په کې سندھی ادب برای راست خو صدغه نه خو دا چې کوم کې طبقې او دغه نمائنده چې دا دی په دې کې زیات فوکس په انګریزي ادب.
په کراچی کې د ادبی میله د اکسفورد پریس لخوا د 13 کالو راهیسې لګول کیږي چې ورته د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ایډ په شمول د یو شمیر نورو ادارو مرستې ترلاسه دي.
انتظار حسین د اردو ژبې د لوی افسانه لیکونکو له جملې څخه چې د فبروري په 2 نیټه وفات شو. د 1923 کال کې په هند کې زیږیدلو. د دزنی کتابونه، لنډې کیسې او ناولونه د انګریزي او پښتو په ګډون ګڼو ژبو ته اړول شوې دي. زموږ همکارا فرشته جلال زئی راپور پر لري.
حسین لنډې کیسې، ناولونه او شعرونه لیکل او په 2014 میلادي کال کې د مان بوکر پرایز نړیواله جایزه او تیر کال یې د فرانسې و ډیره لویه جایزه وګټله. انتظار حسین په 1923 میلادي کال کې په هند کې زیږیدلی و او د هندوستان له مسلمانانو چې په 1924 میلادي کال کې د پاکستان تر رامنځته کېدو وروسته مجبور شو چې خپل کورنۍ سره پاکستان ته کډه شي. انتظار حسین نیمه پیړۍ له هندوستانه د دې جدایي په غم کې لیکنې وکړې. د دې لومړی سهار په نوم لنډه کیسه له هندوستانه د تک په اړه ده او د ده احساسات بیانوي. د انتظار حسین ډیر پیژندل شوی ناول بستی نومیږي چې په انګریزي ترجمه شوی او د پاکستان او هند پر تاریخي حوادثو راڅرخي. حسین د پاکستان انګلیسي ورځپاڼې د دان ته لیکنې کړې دي. د اردو لیکوال منو بای وای انتظار حسین د کلماتو سړی و. مرګ یې د جنوبي اسیا په ادب کې ستره خالقه پرېښوده.
د خبرونه په دې برخه کې د بیټنیو د پیژندل شوی شاعر احمد جان بیټنی یو شعر درته لرو چې د پخپل غږ کې درته وړاندې کوي. نو موړې د جنډولا د کرړې کلی اوسیدونکو ده. په دې شعر کې په نشورو ګرو ځوانانو څخه غوښتنه شوې ده چې لدی کار دې لاس واخلي.
ته د ملک ناموس، د ملک وقار، د ملک نشانه، ته څومره خوشاله ځوانې، ته زړه مې په تا باندې بدیږي چې جهان تا پورې خندیږي. وایم چې خدایا څه به کیږي، راتلونکی نسل تباه کیږي. ته د ځان نه یې، ته د ملک یې، د جهان یې، ته څومره خوشاله ځوانې، ته څومره خوشاله ځوانې. ته مخ ته پشان لکه د سکور شو، لکه سکروټه شو، تک تور شو، نام دې بد هر خوا ته خور شو، ژوندون زمونږ د پیغور شو. هر چا نیولی تر لستونی تر گریوانې، ته څومره خوشاله ځوانې، ته څومره خوشاله ځوانې. ته خو له اصل نه زمری، نن خو تر خلی نه نری، خوشاله انسان یې لیونه، نن تر هر چا نه خندنه، چې نشه نه کړې بیا خو بولو پلوانې، ته څومره خوشاله ځوانې، ته څومره خوشاله ځوانې. ته او ته چې تر څو څه کوې چرس، په تا د هیچا نشي ترس، بل څه کوې چې ته هیرونه، نه به بادشاه سي نه به شپونه، نه یې زما نه یې د کور د بیابانې، ته څومره خوشاله ځوانې، ته څومره خوشاله ځوانې. ته چې بنګي شولې تشې بنګ، څه به خوب وکړې په پالنګ، میراث زما د بنګړو شرنګ، نه شوې د تورې نه د جنګ، په والدین څه ټولې معاشرې باندې تاوانې، ته څومره خوشاله ځوانې، ته څومره خوشاله ځوانې. ته نه د یو لمونځ ته، نه اودس ته، نه د ملګری چرته کس ته، نه د ځان نه د جهان خیال، نه د دین نه د ایمان خیال، شوې ځناور درته به څوک وایي انسانې، ته څومره خوشاله ځوانې، ته څومره خوشاله ځوانې. ته د تا خیر خوا یم، احمد یم، زه په دعا له پاک سمد یم، خدای دې کړه خلاص له دې عادت، خدای دې کړه پام په عبادت، ځکه دعا کړم چې انسانې په ما ګرانې، ته څومره خوشاله ځوانې، ته څومره خوشاله ځوانې. ته
د احمد جان بیټنی شیر مو اوریده. په کابل کې د اکسونو یو نندارتون ته ورزو. د نندارتون جوړون کې په دې باور دی چې د ژوند ناخوالې ډېرې دي، خو یو مسکا د ډېرو سختیو مداوا ده. په دې نندارتون کې زر اکسونه نندارې ته وړاندې شول چې خلک پکې په مسکا خودل شوی.
په کابل کې د اکسونو د یو نندارتون جوړونکو په دې باور دي چې په یوې مسکا سره کولای سو د ژوند سختۍ او ناخوالې په اسانۍ سره تیر کړو. په دغه نندارتون کې چې د سولې لپاره د زرو مسکاو د نړیوال کمپاین په نوم د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د دارالامان تخریب شوی ماڼۍ ته نږدې جوړ شوی، شاوخوا زر اکسونه نندارې ته ایښودل شوی دي. له تاوتریخوالي نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د مؤسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین یې پیل کړی وایي، په دغه اکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بیلابیلو کسانو مسکا تصویر کړې ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکی لیلا جعفری ازادي رادیو ته ویل چې ټول افغانان په ځنګړې توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لښتولو لپاره بیلابیلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سول رو
ما من په یو برخلیک ټاکون کې پړاو کیو. د سولې سلور اړخیزي خبرې هم په جریان کې دي. من غواړم خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبرې پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. من هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافیه کې په سولې زتوګه ژوند وکړای
به هم زندگی کونیم. جنگ دیگر بس از طرف افغانستان.
د دغه نندرتون ترڅنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوی و. د نندرتون بلې ګډونکوونکې ویما عربزاده ویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرای مرگ
من چه 80% خبرونه موده وشن انتحار چاودن زنا غلا او داسی نور و شیانو دی دا جول انزورونو لیدن من تا دا زیره را کوی چه نباید در اپنون که لپاره خپل هیله لناسه ورکلو
یک درس است به من که هنوز هم نباید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بتم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندرتون کې ګډون کړی و د دا ټول نندرتونونو د جوړېدو په اړه وایي
لبخند آغازګر به فقط ذایقه صلح است.
دی وایي مسکا د سولې پیلوونکې او ذایقه ده. تر هغو چې موږ یې پیل نه کړو لاسته راوړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بیلابیل نوښتونه کړي دي. په همدې حل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندرتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د ځوانانو چارو معینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو ترڅو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي. د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ که هغه عکس دی د هلک د ټول خندا کوي. د خندا د دې دپاره چې رضی چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګریږي خلک څنګه.
د دغه نندرتون جوړوونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي او وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي.
پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. په پېښور کې بیا یو سیمینار وشو. دا سیمینار د لرغونو آثارو د خوندیتوب ادارې جوړ کړو. پېښور، مردان، چارسدا، ټکسلا او تخبایی د لرغونو آثارو نه ډک دي. خو د لرغونو آثارو ماهرین وایي اوس خلک لرغونې ودانۍ په سوداګریزو ودانیو بدلوي چې دا د خفګان خبره ده. نور حال له پېښوره د ځلان یوسفزي په راپور کې.
د انسټیټیوټ آف آرکیټیکټس د پېښور څانګې مشر محمد خالد مشال رډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا هره برخه له لرغونی آثارو ډکه ده. خو د حکومت د پام نه کولو او د اولس ته ناپوهۍ له وجې دغه آثارو ته ډېر زیان رسېدلی دی. او بیا په خاصه توګه پېښور ښار کې د لرغونی ودانیو پر ځای مارکیټونو او نوي کورونو جوړولو د ښار ښکلا او ارزښت کم کړی دی.
موږ غټ مثال چې دی د پېښور تاریخي دیوالو دیوال چې زه ګورم 2700 زمادل ته وشوه او دیوال کې تقریبا اوس زه وایم چې نیم نه زیات دیوال لړې ختم شو. سو په پلازې جوړي سو په کورونه جوړي دغه سه نور داسې کورونه ډېر ښکلې قیمتي زاړه کورونه هغه چې دینو هغه اونرز خرڅ کړل په هغه ډیمولیش شو او دغه چې قیمتي دیوال دروازې و نور سیزنو هغه په ډېر های قیمت باندې چې دی خرڅ شو او دغه سه موږ سه کافتي سرورو لګیا د ختمیږي.
پېښور کې د لرغونی آثارو د خوندیتوب لپاره کار کوونکی مدني فعال ډاکټر ظریف وایي چې د نا امنۍ له وجې د سیلګرو راتګ بندېدو سره د اولس د ګټې یوه ستره لار بنده شوې ده. نو ځکه خلک اوس د دغه زړو ودانیو پر ځای مارکیټونه جوړوي.
چې ما ته ښه یاد دی چې کله مونږ واړو دلته به د ټورست دومره هغه دومره به خلک ټورستان به راتله او دا لاره به آزاده وه. د افغانستان د لاره ایران به هغه وخت کې هغه لکه جګړه نه وه په افغانستان. دا به ټول په ګاډو کې او په ډبل ډیکرونو کې چې د پېښور کې د درېدو ځای به نه و. دوی کې سخانی به ډکه وه. نو دا زموږ ذریعه معاش ته پاره ټوریزم په وجه دا دومره یو لوی ذریعه وه د ګټې د عام خلکو د پاره حکومت د پاره چې دا ټوله تباه شو.
د سوات یو آرکیټیکټ شوکت شرار وایي چې سوات په لرغونی آثارو کې د صوبې تر ټولو مړه سیمه ده او که د سیمې امنیت ښه شي نو د سیلګرو په راتګ سره د صوبې د معیشت ستونزې هوارېدي شي.
سواج کم قدرتی حسن د هغې سره سره هلته کې سواج د تهذیبي طور ډېر زیات یو ژور تاریخ لري. د بودیسټ تاریخ دی، د هندویزم تاریخ دی، د ارلی سواتیز تاریخ دی، بیا د یوسفزو چې کوم تاریخ دی، بیا د سوات کې کوم بادشاهي پاتې شوې وه د والیانو دغو بلډنګ دي. زه هغه جاپانیان، هغه فرنګیان، هغه د پاکستان د نورو صوبونو راغلي خلک زه به تاسو ته ویم چې کو فرض کړه په هغه وخت کې 100% او نن
د لرغونی آثارو د خوندي ساتلو لپاره د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د انټیکویټیز اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون له صوبایي کابینې پاس کړی دی او د حکومتي غړو په وینا ډېر زر به دغه قانون له صوبایي اسمبلی هم پاس شي.
اوریدونکو داوا د دیونه مجله تربیا د لوی خدای پامان.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.